افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو پایل زنوریاست نوري د دې سات په خبرونو کوم. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي افغان ښځې او نجونې چې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی ازادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي، له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ویسټ بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر زړورو افغان ښځو سره یې کتلي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اورېدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشرې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه ویلي چې پاکستان ته د خپل 2 ورځني سفر په مهال د دې هیواد له لوی درستیز جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نور مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ ویلي چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغیزمن کړی دی. په هغې اعلامیې کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9 خپره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ به په دغه سفر کې چې د فبروري میاشتې تر 4 دوام کوي له پاکستان، جرمني او سویس څخه کتنه ترسره کړي او له خپلو شریکانو افغانانو او له بشري مرستندویو ډلو سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. همدارنګه ویل شوي چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه چې د افغانانو د ملاتړ هڅه کوي او هم زموږ خپلې ګټې خوندي کوي سخت حالت سره مخامخ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټام ویسټ به له خپلو شریکانو سره کار وکړي ترڅو یو مناسب ګډ سیمه ییز او نړیوال غبرګون چې د افغان میرمنو او نجونو حقونو او حیاتي مرستو ته د لاسرسي لپاره د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي رامنځته کړي. د کابل غور لویه لاره چې د واورو له امله بنده شوې وه د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. په غور کې د طالبانو د والي له دفتره نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه لویه لاره د ټولګټو وزارت د واورو د توګلو د ټیمونو د هڅو په نتیجه کې نن سهار بیرته پرانستل شوه. د غور د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې د غور ولایت په جنوب لویدیځ کې د شپږو ولسوالیو لارې تیر ماښام پرانستل شوې وې. د کابل غور او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو لارې تیره ورځ د سختو واورو له امله بندې شوې وې. د اوکراین په وزوایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او باخموت سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونیسک سیمې په اودیافکا او نو پاولوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه یې نه ده ورکړې، بلکې خپله دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. روسیه دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالر پوځي تجهیزات واستولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویترز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر جوړوونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شوو موټرو څه باندې 12% برېښنایي موټرو چې وړم 2021 کال دا اندازه څه باندې 9 او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2% وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونه هڅه کوي تر 2050 کال پورې پر کاربون ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شوی او څه باندې 1.1 میلیون موټر پلورل شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو دوستانو بیا مو هر کله کوم ز اجملند ما او د دې ونی د ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوم. د ځوان فکر په پروګرام کې موږ عموما په هغه مسایلو باندې ریپورتونه په هغه مسایلو باندې بحثونه کوو په کوم مسایلو کې چې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ دود وي او همدارنګه د دوی د راتلونکي د دوی د روزنې او د دوی ترمنځ د افکارو د شریکولو د وسیلو په توګه کارول کیږي. نن په ټولنیزو رسنیو بحث کوو. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا یا خواله رسنې دا یو نوم دی خو ګڼ او ډیر څه پکې راځي. د انټرنیټ لالارې ټولې هغه ویب پاڼې اپلیکیشنونه چې د انټرنیټ لالارې د خلکو ترمنځ د ارتباطاتو د ټینګولو د وسیلې په توګه کارول کیږي دا په سوشل میډیا کې راځي او په نړۍ کې دا مهال ګڼې بڼې دود دي. فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، واتس اپ او همدارنګه نوی ځینې رسنۍ چې ورو ورو په افغانستان کې په دودی دودی دا په دیونه کې څیړو له خپلو میلمنو سره چې افغانان له دغه رسنیو نه څومره ګټه اخلي، په افغانستان کې څنګه دود شوي او همدارنګه په کومو لارو چارو باندې افغانان دغه رسنۍ کاروي، ګټې څه دي، زیانونه څه دي، په وړاندې چیلنجونه څه دي. فعالانو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو، سیاستوالو ته دغه د خواله رسنۍ کوم ابزار ورکوي، کوم وسایل ورته برابروي او د خواله رسنیو په دغه سنتي یا دودیزو رسنیو باندې څومره اغیزې کړي دي او د دوی کاري څومره ستونزمن کړی دی. جعلي خبرونه چې فیک نیوز بولي دا څومره خپریږي، همدارنګه کرکه، نفرت، بدې ردې ویل دا پکې څومره جدي ستونزه ده. په دې به بحث کوو. دې بحث لپاره څو تنه فعالان رابللي دي خپرونې ته. رنګینه نور د بشري حقونو فعاله ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو په موضوعاتو او نورو ټولنیزو او سیاسي مسلو لیکنې کوي، خبرې کوي، کمپاینونه کوي. سعید شینواری همدارنګه شاعر او ژورنالیست دی. دیم په ټولنیزو رسنیو کې له کلونو راهیسې یو له فعالو کسانو دی. خبریال او ژورنالیست تاجولي غورزنګ هم په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی. دا درې واړه راسره یو ځای شوي دي. درې واړو ته هرکلی وایم. رنګینه نور له تاسو به پایل کو. اول خو مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو واقعا په ټولنیزو رسنیو کې له فعالو کسانو څخه یې، په ځانګړې توګه په بشري او سیاسي مسایلو او اجتماعي مسایلو باندې برخه اخلي، هغه که په فیسبوک کې، که په ټویټر سپیسونو کې، که په لیکنو کې. په افغانستان کې دغه ټولنیزی رسنۍ یا خواله رسنۍ د تاسو فکر باندې څومره دود شوي دي او څومره وخت کېږي چې افغانان دغه شیانو ته لاسرسی لري؟
ان سب تاسو تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه نیکې. لري ډیره زیاته مننه چې تاسو سره د ګډون اجازه لرم. ډیره مهمه موضوع ده. زه خو البته د افغانستان څخه د باندې د ټولنیزو رسنیو په فعالیت باندې بوخت یم، خو په افغانستان کې هم د جمهوریت د شل کلنه دوره کې زیاتره ځوانانو دغه رسنیو ته لاره پیدا کړه، کومه چې زه په خپله ډیره زیاته ګټوره بولم. او د نړۍ سره یې ونښلول، د نړۍ د معلوماتو سره یې ونښلول، د نورو ژبو کلچرونو سره یې بلد کړ، د افغانستان غږ یې نړیوال کړ او د خپلو احساساتو د بیانولو یوه ډیره زرینه یو زرین چانس دوی ته موقع په لاس ورغله. د دوی پرمختیا کې زه په خپله ډیره وشکاسینه نیکنه، دا ډیر ګټور د افغانانو لپاره تمام شو، لا ورته تمامیږي. البته بدبختانه چې اوس د دوی د ژوند په سر ورته تمامیږي، ځکه د یو لایک پر سر یا د فیسبوک پوسټ پر سر باندې مونږ تاسې خبرې کو چې زیاتو ځوانانو ژوندونه له لاسه ورکړل، یا که په بله معنا یې ووایو پر افغانستان باندې واکداره ډله چپله د افغانانو ځوانانو ژوند اخلي. البته خو دا په دې معنا دی چې دښمن په دې باندې پوه دی چې دا ډېر ګټور دی، دا غږ اوچتول یا د رسنیو استعمال یا کارونه د افغانانو په ژوند کې تغیر راوستونکی دی. نو همدا وجه دی چې ویره دغومره تر زیاته ده. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان دننه اوس مهال مخ په کمیدو یا په کمزوریدو ده. خو د افغانستان د باندې چې موږ دیاسپورا ورته وایو، یا دغه وطن څخه د باندې یا خارج میشته افغانان، په دوی کې دا مخ په زیاتېدو دی. نو دا غږ دې خدای نه غلکه یي، او دا غږ دې دغه سل وړ اوسي. ډېره مهمه ده د افغانستان او د افغانانو لپاره.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسي. بیرته درته راګرځو. سید شینواری هم را سره وصل دی. شینواری صاحب، تاسو شاعر او ژورنالیست هم یی، سمره چې زه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوم، تاسو ډیر فعال یې او په ښه توګه فعالیت کوي، په ځانګړې توګه د خبرونو او رپورټونو د خپرولو په برخه کې. وروسته په دې اړه باندې نور هم بحث کوو چې خبرونه او رپورټونه ټولنیزو رسنیو ښه کړي او که له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خو تاسو په افغانستان کې هم د مخابراتو له برخې سره یا د انټرنیټ له برخې سره نږدې پاتې شوي. په افغانستان کې دننه د سوشل میډیا کومې بڼې ډېرې دود دي او د تاسو فکر باندې که دقیقه فیصدي هم راته نه وایي، خو په مجموعي توګه څومره کسان لاسرسی لري دې ته، د سوشل میډیا بېلابېلو اپلیکیشنونو او بېلابېلو بڼو ته؟
ډېره مننه ان صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو مېلمنو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېر جالبه بحث دی، هم زما د تیر مسلک سره هم د اوسني مسلک سره د ټولو سره معیاري بحث دی. موږ چې کله په ادارې اترا کې وو نو تقریبا 5 میلیونه افغانانو چې د فیسبوک ته لاسرسی لروده 4.5 میلیونه او 200,000 نه پورته اکاونټونه د ټویټر جوړ شوي. بیا نو دویم نمبر کې په هغه وخت کې ټیک ټاک راتله، ځکه دا خلکو ته د فیسبوک چې د کارونه اسانه وه او همداراز دوی ته د پیغام رسولو په برخه کې لومړی رسنۍ و چې د مسایلو او د ذهني فعالیتونو د شریکولو لپاره دوی ته رامنځته شوی وه. نو په دې خاطر باندې افغانان په فیسبوک کې ډیر وو او دي. کله چې د فیسبوک په دغه کې الګوریتمونو کې مسله راغله چې هغه په نه خبره باندې هم یو څوک اکاونټ بندو، نو په دې رابطه باندې طالبانو ډیره زیاته دغه هجوم راوړ په ټویټر باندې. هغه هلته ټویټر ته لاړل او د نسبتا فیسبوک ته په ټویټر کې دغه زیاته وه، ازادي د دوی د فعالیتونو لپاره زیاته وه. په ټیک ټاک کې چې د تفریحي مسایلو لپاره یو ډیر ښه اپلیکیشن وګرځېده او خلک پکې اوس چې فکر کوم چې د فیسبوک نام ټیک ټاک مخته شوی دی.
مننه شنواره صاحب، وروسته به په دغه بڼو باندې وغږیږو. او د ما ډېره دلچسپي په دې کې ده چې دغه رسنۍ، زه خو به یوازې افغانان نه وایم چې د دوی ترمنځ ښه او بد کارول لري، بلکې په ټوله نړۍ کې که وګوري د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو نه یو داسې یو وسیله ده چې هر سړی ته کار اخیستلی شي او په دې کې هر سړی که هغه لکه ټولنه کې چې موږ ښه او بد لرو، هغوی ټول پکې هغه خپل نظریات، خپلې خبرې او په اصطلاح خپل هغه پروډکټ تولید هر شی چې لري هغه عرضه کولی شي. تاجولی غورزنګ، تاسو په افغانستان کې د خبریال په توګه باندې کار کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالی. ځوانانو کومې رسنۍ کارولې په ځانګړې توګه د خواله رسنیو نه، اوس کومې د تاسو فکر باندې کاروي، کومې دود دي دننه په افغانستان کې؟
تاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه. ماشوم خبر ده چې په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو په اړه لس کاله وړاندې او لس کاله وروسته انګیرنه، تفکر، هغه تګلارې ډېر په ورته پهې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټولې نړۍ کې ډېر تغییر کړی یا ډېر لوی بدلون پکې راغلی. کله چې سړی ټولنیزو رسنیو په اړه فکر کوي یا کله پرې غږېږي، یو بحث پکې ډېر مهم دا دی چې په لومړیو کې چې کله ټولنیزو رسنۍ افغانستان ته راغلې، په نورې نړۍ کې راغلې، یوازې دومره انګیرن ورسره موجوده وه چې امکان دې ولري دغه یوازې دې لپاره واوسي چې خلک یوازې شخصي ګټې یا شخصي اړیکې پکې وپالي. خو موږ تاسو وکتل په افغانستان کې، په نړۍ کې چې په وروستیو لسیزه کې د نړۍ په ځوانانو، د نړۍ په ګڼو نورو مسایلو، په سیاسي او په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو مثلا مخامخ اغېز لري. تاسو به کتلي چې په افغانستان کې ډېرې مهم خبرونه، مهم مسایل اوس مخکې تر دې چې نور رسنیو نه خپره شي، د راډیو، تلویزیون یا ځینې آنلاین رسنیو کې، هغه ول ټولنیزو رسنیو کې راښکاره کېږي. تاسو دولتي خبر پاڼې ګورئ، تاسو حکومتي بیانې ګورئ، د غراز دوی وړاندیزونه ګورئ، په نړۍ کې لوی سیاستوال ګورئ چې همدې د لارې به لوی کارونه کوي. او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو په وروستۍ لسیزه کې ډېر لوی غبرګونونه یا ډېر لوی اغېزې هم ځان سره لرلې. مثلا په وروستۍ لسیزه کې ټولنیز رسنۍ د ګڼو هیوادونو په نظامونو د ګڼو هیوادونو ټولنیزو د ګڼو هیوادونو سیاسي مسایلو ته تغیر ورک. نو دا له دې معلومیږي چې ټولنیز رسنۍ نن سبا
د ما زوایم چې د ځوانان ورته لاسرسی څومره لري، او عموما افغان ځوانان څومره ټولنیز رسنۍ خصوصا په کومو برخو کې کاري علاقمندي څه ده؟ مثلا موږ ګورو دلته موږ ته په واتس اپ کې ځینې پیغامونه راځي چې د ټولنیزې رسنۍ یو ډول بڼه بولا، یا په فیسبوک کې ګورو چې ځینې کلیوال ځوانان پکې فعال دي، حتی خطې او لیک لوست د دغې لپاره زده کړی چې وکولی شي په فیسبوک کې یو شی ولیکي.
ګوره ان څه تاسو وړاندې شمار سم نو پښتنه وکړه چې په افغانستان کې څومره کسان ټولنیزې رسنۍ کاروي، څه ډول کاروي؟ زما معلومات ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیونه خلک یا وګړي چې دی ټولنیزې رسنۍ کاروي، چې په دې کې بیا تر ټولو لوړه شمېره چې دی فیسبوک دی. فیسبوک معمولا په ځوانانو کې دغه برخې مرسته ویشلې دي. ځینې کسان یوازې دې لپاره خبروي کاروي چې ورځنی معلومات لاسته راوړي، ځینې کسان دې لپاره خبروي چې خپل د یو څه پکې خبره کوي، خپل انځور پکې خپور کړي، د خپل شاوخوا سیمې په اړه وغږیږي. اته په ځینې کسان داسې چې بیا په سیاسي مسایلو کې ښکېلېږي چې اوسنی وضعیت په اړه وغږیږي، په اقتصادي مسایلو په اړه وغږیږي، ټولنیزو نحوالو په اړه وغږیږي. دا داسې مسایل دي چې په افغانستان کې اوس مهال کې په لرو پرتو سیمو کې هم که تاسو وګورئ ډېری ځوانان مخکې به یوې لرې پرتې سیمې نه ډېری خلک له یوې مسلې یو کال وروسته خبرېدل، خو اوس ټولنیزو رسنیو په مټ تاسې د ځوانانو په مټ ګورو چې دوی په ټولنیزو رسنیو د لارې د یو لارې ولایت مسله په یو څو دقیقو کې زموږ تاسې تر غوږونو زموږ تاسې تر سترګو رارسوي. خو مسله دغه ده چې دغه بوختیاوې هم راسره توپیر لري، دی که بیا هغه ته هغه مثبت او منفي اړخونه راسره اخلي ټول اړخونه پکې شته.
مننه. په دې وروسته دا اړخونه باندې غږیږو وروسته، خو راځئ چې اول یو څه دا د ټولنیزو رسنیو په دې څه ډول په افغانستان کې کارول کېږي یا کومې رسنۍ کارول کېږي او خلک تنه څنګه ګټه اخلي یا څنګه کاروي په دې بغږی ګوزه بیرته تاسو ته راځم. زه ورزم رنگینه نور ته. رنگینه په افغانستان کې مونږ تاسو ټولو ته معلومه ده چې خزي د هلکانو او سړیو پر تلا بحثونو ته، هغه که ټولنیز بحثونه دي یا که اجتماعي بحثونه دي، هغه که سیاسي بحثونه دي، هغه کار وختو لاسرسی کم و محدود و ان هغه لست کسانم یا لست نجونې هم څومره چې لستو نارینه و دغه بحثونو او ټولنیزو مسایلو ته لاسرسی درلود، نجونو نه درلود. هغوی په کورونو ناستې وي، هغوی هر چیرته نه شوی تللی، په هر بنډار او هر مجلس کې برخه نه شو اخیستلی. فکر کوئ چې ټولنیزو رسنیو د افغانستان کې دننه د ښځو او نجونو غږ پیاوړی کړی دی، او هغه ښځې چې پخای غږ یو ځای ته نه رسېده اوس کولی شي چې د ټولنیزو رسنیو د پردې تر شا پاتې شي خو خپله خبره ورسوي؟
د پخوا او د اوس سره خو به نه پرتله کوم، خو دغه د 10 کلنې دورې سره به پرتله کوم چې د افغانو مېرمنو غږ، البته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، د مېرمنې غږ له هر اړخه چې وي، او بیا د طالب دغه 10 کلنه دوره کې هم موجودیت که ډایرکټ او انډایرکټ هغه د انګلیسي په خبره موجود وو، نو دی په خلکو باندې یو ویره یو تاثیر یې پرې غورځاوه. خو بیا هم مېرمنې فعالې وې، مېرمنو خپل غږ کاوه. لکه زه پخپله دغسې ډېرې خپلې خپلوانې یا ملګری پېژنم چې هغوی په بل نوم باندې به یې فیسبوک پاڼه درلوده، خو درلوده یې لاسرسی ورته درلوده، هغه خپل غږ یې پورته کاوه. نو زه فکر کوم له نشته نه یو څه شته هم خو وجود لري. همدغه وجه دی زه فکر کوم طالب له دې زوره لا خبر نه و چې په اول کې راغی، دوی ته معلومه نه و چې د افغانان په دې 10 کلنه دوره کې په دې اندازه پرمختللی دی او تر دې اندازه پورې له میډیا سره بلد دي او دومره ګټه تر اخیستی شي. دوی لا په دې زور خبر نه و، دوی ډیر څه وکړل او خلکو لکه مخکې چې دلته شینواري صاحب وویل چې نن سبا کې پر یو ټاپ سره ته ګوري چې له یو کلي یو ښار څخه یو خبر راپورته کیږي او په ثبوت سره درته راپورته کیږي، ویډیو ده تر عکس دی تر اواز تر اخیستل شوی. نو دغه پیښې په خپله ډېر یو ثبوت دی چې د میډیا تاثیر په افغانستان کې یا د میډیا وجود په دې شل کلنه دوره کې افغانانو ته څومره ګټه رسولې، غږ تر کوم ځای پورې رسیږي. نو زه فکر نه کوم چې میرمنې به هم تر بې برخې وي. د میرمنو ونډه که کمه وه خو وه، له دې خواه چې بیخي د نه یي، نو ونډه یې وه پکې ګټوره هم وه. او لا دې اوس مهال خو سخته ده، ځکه چې اوس مهال خو لا نارینه پرې وژل کېږي، نو میرمنو خو لا بیخي بده ورځ ده. اوس مهال غږ یعنی هڅه کېږي چې د افغانانو غږ ودرول شي، خو دا دومره آسان کار نه دی او نه د طالب د وس کار دی. دا ځکه میډیا ډېره زوروره ده. خو د افغانستان نه د باندې اوس مهال زه ګورم چې د میرمنو ونډه نسبت د مخکې څخه زیاته ده د میرمنو دپاره. ډېرې میرمنې البته د افغانانو لپاره، زه دغسې نه وایم چې د میرمنو لپاره، د انساني د افغان دپاره، د انساني ژوند د حقونو لپاره د میرمنو غږ اوس لوړ شوی دی. نو دا په مثبته یې ګورم.
مننه. وروسته به بیا زه تاسو ته راګرځم په دغه ټویټر سپیسونه یا کلب هاوس کې د خلکو غږیز بحثونه. په دوی کې موس له نیکه مرغه میرمنې ښکاري چې خپل نظر څرګندوي، خپلې خبرې کوي. دا د موږ په ټولنیزو مسایلو کې یا د موږ او تاسو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې افغانستان یوه دودیزه او عنعنوي ټولنه وه، په شرایط خو به د ټولو دپاره سختي، خو د ښځو او نجونو لپاره په سیاسي بحثونو کې ګډون همیشه له ننګونو نه ډک. شینواره صاحب، تاسو په همدغه موضوع باندې څه وایي؟ فکر کوي چې سوشل میډیا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا وروستۍ دورې باندې به په آخر کې بیا وغږیږو چې اوس یې وضعیت څه دی او راتلونکی څه خل اټکل کولی شو د سوشل میډیا په افغانستان کې؟ خو په مجموعي توګه که راته ووایي، له هغه وخت نه چې په افغانستان کې سوشل میډیا دود شوې ده، فکر کوي چې د افغان ښځو ته غږ ورکړي؟
بالکل. زه به د رنگیزې نه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه د هغې په رابطه یو څه اضافه کړم. زموږ د هغه وخت د ارقامو په اساس باندې ښځې چې کورني بندیزونه هم لري، لا اوس هم د دې بندیزونو نه خلاصې نه وي، په دې شل کلنه دوره کې هم تقریبا په هغه اکاونټونه چې په ځانګړي ډول باندې موږ ویلی شو چې دا د ښځو دي، نو په ټولنیزو شبکو کې زموږ د ارقامو په اساس باندې 10% ښځې وي. ځینې ښځو چې دی یا میرمنو یا نجونو، هغوی د نارینه په نامه باندې، د خپل اولادونو په نامه باندې فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي چې هغه هلته دوی جینډر خپل میل ورکړی دی. هغه نشو حسابولی، نشو ویلی چې هغه په دې کټګوري کې راشي که نه. خو 10% په هغه دقیق او کره او دغه ارقام چې وو هغه دا و. دغه فیسبوک اصلا جوړ شوی، دا پلیټ فارمونه چې دي اصلا جوړ شوی د یو هدف دپاره دي، مګر په آسیایي هیوادونو کې یا هم په دریمه نړۍ هیوادونو کې دا د نورو اهدافو دپاره وکارېدل. مثلا فیسبوک چې دی اوس د نړیوالو کمپنیو ترمنځ دا دغه دی چې دوی د مارکیټینګ لپاره وکاروي. اوله کې دا د تصویرونو د کارولو دغې لپاره، د تصویرونو شریکولو لپاره جوړ شوی. یا ټیک ټاک چې دی د خپلو څه ورته وایي تخلیقي تمثیلي صلاحیتونو لپاره جوړ شوی، چې هغه اوس د نورو دغو لپاره کارول کېږي. همداراز دا ټویټر چې دی د رسمي مسایلو د شریکولو لپاره جوړ شوی، چې رسمي ارګانونه هلته نظریات په لنډ ډول باندې شریک کړي. اما اوس د دې بڼه په زموږ په نړۍ کې بدله شوې ده، د هر څه همدغسې ده. نو په همدې لحاظ باندې په ځینو هیوادونو کې د فیسبوک نه یا ټولنیزو شبکو نه خلکو د ویښتابه، د ټولنیز ویښتابه لپاره کار واخیسته. په افغانستان کې دا د اداراتو د مارکیټینګ لپاره یا د خبر د رسولو لپاره، حتی داسې ادارې هم رامنځته شوې چې هغه یوازې د ټولنیزو شبکو د څار او بیا بیرته د هغوی د رهبري کولو یا هم هغوی د تزریق کولو دپاره دغه څه ورته وایي پرسونل وګمارل شو، هغوی چلول داسې اکاونټونه او دغه پیجونه. دې که ګټه وکړه او که تاوان وکړه، هغه بیل بحث دی چې په ډېره کچه باندې د افغانانو ترمنځ ډېر بدبینیانې هم را پیدا کړي. یو فیسبوک یا ټویټر یا بل شبکه چې په منځني ختیځ کې د ویښتابه لپاره خلک راپورته کېږي، ورنه یا همدا اوس په ایران کې واټساپ او دغه چې دي پلیټ فارمونه هغه د ویښتابه لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې مثلا یوه ډله به راغله په واټساپ کې به چې دی ګروپ جوړ کړه چې راځئ پلان کې ډله یا د پلان کې زه یا د پلان کې کس د شخصیت د هدف کوو د ټارګټ کوو د شخصیت کوشي کوو یا هم د دې لپاره چې ترهګریز پروګرامونه پکې جوړېدل بیا وبېرته نورو شبکو کې بداغي مواد خپرېدل یو څه مسائل شته دي خو خوشبختانه دغه سیم نه چې ټول هر څه منفي ډول باندې وکړول شو دا اوس ټویټر فیسبوک تر ټولو مؤثر فعالیت چې پکې لري هغه خویندې دي په فیسبوک کې ځکه طالبان نشي کولای یو بل خبره اضافه کول غواړم چې دغه ټولنیز شبکې په هر هیواد کې د حکومتي کنټرول نه وځي په افغانستان کې متاسفانه د ټولنیز شبکو د هغه مرکزی ادارو سره د حکومت داسې ژور اړیکه نه وه یا رسمي اړیکه نه وه مثلا هغه زما په کچه وه یا زما د ادارې د رئیس په کچه وه یا هم د یو وړ مدیریت په کچه وه چې هغه ډیر انتظار به هغوی ورته کوو نو خبره دا ده چې نه په دوی باندې ټیکسونه په افغانستان کې ورده نه دوی مواد سارل کېدل نه دوی الګوریتمونه خپل ورکول کېدل یعنی دا مسائل وو افغانستان حکومت بیا ورته جوړ نه وو یا به دې مسائلو ته پام نه کوو یا به د بیان ازادي او مالګ ورنډی راشي وو خو خوشبختانه اوس چې د کنارینه چې اوس د خپل سیوري نړیږي خويند تر ټولو زیات فعالیت کوي او د واکمنی ادارې په اړه باندې په جرأت سره په ډیر جسارت سره دوی نیوکم کولای شي مسایل هم شریکولای شي ځکه دوی خو هغه په سکور ته ورتل نه شي نو طالبان سره دومره وسایل شته چې دغه اکاونټونه وڅاري د نارینه او ځکه آسان پیدا کولای شي چې نارینه خپل یو بل ته ویلي دي سره چې دا زما اکاونټ دی هغه ستا اکاونټ دی
او خډې رکسنه هم پکې یې خپل
بالکل امده سره ده. نو خبره ده چې خزینه دغه ډیر یو مثبت لوري ته خپل د ټولنیزو رسنیو د کارونې فعالیت مخ سره روان کړی دی پاتې شو د ویښتابه په برخه کې په دغه یو نیم کال کې خلک خورا مایوس او هر سړی دا پوښتنه کوله چې څه راوښول شاک شوی و د مانه نیولې تر د تا پورې تر د ماشوم پورې تر د دیکانه پورې هر سړی دا اوس د طالبانو تر ټولو غټ سردردې او غټ د چاودون هم دا ده چې څنګه که دوه کسان یا لس کسان هم د ټویټر په یو سپیس کې راټول شي او وی د ویښتابه او باس کې د دوی زړه چاودیږي حتی دوی اوس ورته ناسي چې هغه سپیسونه کنټرول کړي او وی ساري او سبتي کې خپل مشرانو ته راپور ورکړي
مننه
د یو ویښتابه د دغې لپاره کارېدنه ډیره موثره هم ثابت
سلامت اوسې زه غورزنګ صاحب تاسو ته راځم خو لاغي مخ کې ور بیا رنگیزه ته راځم چې لدینا دغه دی خزو په وان دا باندې غږیږو دا به خلاص کړو وروسته بیا نور بحث ته دوام ورکو رنګ کیسه چانه دام ویل کیږي چې خزی په سوشل میډیا کې تر ټولو ډیر اسی پذیره دي او دوی په اصطلاح زر ټارګټ کیږي دی زورونی دی که په یو بحث کې ګډون وکړي دی نارینه ول خوانه کاغه سیاسي بود او سیاسي اړخ دی موضوع ته ونه ګورو اما غسی چې دوی په ټولنه کې د افغانانو له مشکلاتو سره مخ دي په همدې توګه په سوشل میډیا کې مخ دي تاسو یو ل ډیرو مخکخو فعالان نه په سوشل میډیا په ځنګړې توګه ټویټر کې موږ ګورم دا شی مو درکړې
زه دغه ځکه یوه وړه بله خبره مې اضافه کوم دغه شینواری صاحب دغه د ټویټر د سپیسونو په اړه خبره وکړه یا د میډیا د اثر زه په خپل د افغانستان د سکوت نه وروسته د دې شاهد یم چې ما سپیسونه ټوله شپه یعنی دیارلس څوارلس ساعته به ما یو سپیس درلود او افغانان به راټولېدل ما ته به دغسې ځوانانو پیغامونه پرېښودل چې ویل به یې خورې که د تاسو د نن سپیس نه وای او دغه موضوع پکې واضح شوی نه وای ما دومره د وجدان د ملامتۍ احساس کوو چې ما ځان سره پام کوو چې ژوند اخلم یا باید ومرم خو دا څه را پېښ شول نو دا ډیره مهمه او په دې یو کلنی او دوه کلنی تقریبا دوه کلن کلونو دوره چې ما وکته د سپیسونو ګټه چې ما وکته د افغانانو ته بیرته د امید ورکول او د هیلې ورکول او په دې باندې فکر کول چې ټوله ملامتي دي ما نه ده د وجدان ملامتي تر اخیستل دا ډیره اړینه وه او ګټې خو نورې هم ډېرې دي راځم دغه د تاسو پوښتنې ته
نو زه فکر کوم دا خو په عموم کې مونږ د یوې سنتي ټولنې څخه یو چې همیشه ښځې ته د ښځې په پرمختیا باندې یا د ښځې پر غږ باندې دغسې نیوکې کېږي یا په منځ پلاره کې خنډونه جوړېږي، په دې کې شک نشته. نو کټ مټ په میډیا کې هم ورسره مخامخ کېږي. زه په خپله هم لکه نارینه نسبت د ښځینهو ته آزاد خپل نظر ویلی شي، نیوکه کمه پرې کېږي او دومره څوک سر نه پیګرئ د چا خبره پسې ګرځي نه. میرمنو ته که نور نه وي د نوم پوښتنه درنه کېږي، د کورنۍ پوښتنه درنه کېږي، هڅه کېږي چې تا له خپله غږ را وغورځي، یا لږ تر لږه دغه هڅه کېږي چې د یوې میرمنې په صفت باندې تا ته د خجالتۍ یا د دغه د راوتو د عذاب احساس درکړي. خو زه په خپله دا نظر هم لرم چې که خوندې د ټولنې سره سم هغه د ټولنې د ضرورتونو په اساس باندې خپرونې یا لیکنې ولیکي، بیا د هومره ستونزه نشته. زه په خپله ډېر زیات د افغانانو لکال کرکې څخه سره نه، د ستایانې د دوی ملاتړ څخه برخمن یم، خوشحاله یم، خوښه یم په دې باندې، خو د دښمن پله بیا وار ډېر راباندې کېږي. نو فکر کوم له دې سره تړاو لري چې زموږ لیکنې تر کوم حده پورې دي او ټولنه څومره پکې انځورولی شو، د ټولنې ستونزې څومره پکې انځورولی شو. زه فکر کوم افغانان د دې وړتیا لري، افغانان دومره توپیر سره کولی شي چې یوه لیکنه تر کوم ځای پورې دی او تر کومه حده پورې دې ته باید درناوی او ارزښت ورکړل شي. نو پر ارزښتونو او د ټولنې البته انځور پکې انځورول په یوې لیکنې کې د دې سبب ګرځي چې د ډېر زیات تاوتریخوالي یا د سپکاوي مخنیوی پکې وکړل شي. زه پخپله په دې نظر یم. مننه.
مننه رنگیزا جانې، بحث ته به دوام ورکوو. ما سره مسایل وړاندې زیات دي چې وغږیږو. د دغه خپرونې هدف د ځوان فکر په نوم باندې دا دی چې موږ نور ځوانان چې د راډیو له لارې د ازادي راډیو خپرونې اوري په دې باندې پوه کړو چې څنګه کولای شي په خوندي توګه سوشل میډیا وکاروي. سوشل میډیا څه ده؟ همدارنګه دغه اوس چې تاسو کوم ستونزو ته اشاره وکړه، په داسې وخت کې د خوندیتوب لارې چارې څه دي چې یو سړی په خوندي توګه وکولی شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپل نظر څرګند کړي او له تعقیب او نورو مسایلو نه خوندي؟ په دې باندې به بحث کوو. یو بله مسله چې په ټولنیزو رسنیو سره تړاو ورکړل شوی دی او په دې وروستیو کې دغه دودیزی یا تنظیم شوی رسنۍ هم له یو ډول ننګونې سره مخ کړي، هغه د جالي یا نادرستو خبرونو خپرول او راپورته کول دي. په تیر یو کال کې د یو ژورنالیست په توګه زلسګونه زلې د دې شاید پاتې شویم چې یو خبر چې د سوشل میډیا نه راغلی جالي خبر و، ډیرو یادو او خادو رسنیو راخستې، ډیرو یادو خادو ژورنالیستانو هغه بیا خپور کړی دی، رپورټونه یې پې ورکړي دي. پایل به له غورزنګ صاحب نه وکم، وروسته د تاسو درې واړو نظر په دې اړه باندې اورم. غورزنګ صاحب، تاسو د خبریال په توګه کار کړی او مخکې مو ویل چې سوشل میډیا اوس خبر تر نورو زیات رسوي، دغه د جعلي خبر ستونزه څومره جدي ستونزه ده او په افغانستان کې د په سوشل میډیا کې څومره کچه باندې خلک هڅه کوي چې جعلي یا نادرست خبرونه یا معلومات د سیاسي ګټو، مادي ګټو، خپلو هغه غوښتنو او انګیرنو له مخې خپاره کړي؟ مشق شوي داسې خبرونو سره چې جعلي دي؟
البته ډېر، البته ډېر. زه یو خبره کوم منصب چې کله چې څوک په خبریالي ډګر کې عمل انکار کوي، هغه کله ناکله یو داسې مرجع هم ترلاسه کوي چې رسمي مرجع هم وي، د سره دا ویره ورسره وي کله ناکله چې دا هغه جال نه وي، هغه جالي خبرونو سره دې مخ نه شي. یو مسله په ټولنیزو رسنیو کې دغه ده چې جالي خبرونه تر نورو خبرونو ډېر ژر لاس په لاس کېږي، او داسې لاس په لاس کېږي چې بیخي داسې تصور یې نه شي کولای، بیخي شور ماشور جوړ کړی وي چې کله ناکله خبریال هم لاره پکې ورکه شي چې دا اوس اصل دی که اصل نه دی. حتی په د تیرو څو میاشتو کې چې کله په افغانستان کې دغلته یو نوی سیاسي بدلون رامنځته شه، ځینې خبرونه راځي، ځینې ویبپاڼې یا ځینې مکتوبونه یا ځینې خبرپاڼې راځي چې ته کله ناکله دغه مخکې تر دې چې هغه رسمي مرجو سره یا سرچینو سره تاییدوي، دا خبر دومره غوغای جوړ کړی لکه تاسو سره اشاره وکړه زینو مهم رسنوی هم راخستوي هم دا من او سبا کته یو ګوره په خپل پاکستان کې کوم په خپل پیښور کې کوم پیښو شو تاسو بکتلی چې د پاکستان ډیر مشهور رسنوی هم اړه خبر دا سره خسته و چې دوی هغه یو خبر یو چا پر ورتړل او ویلی و چې د دې برید مسولیت داسې وډل منلې دي په ظاهر ان ټي ټي پی په اړه اشاره کړو خو دا غره تاسو به وکړل چې ټي ټي پی به بل خبر پانه خبره کړی چې دغه کار چې دیونه د کړه یعنی دغه جال یا جالي خبرونه په سوشل میډیا کې په نیوز رسنیو کې د خبريالانو د رسنیو کارونه هم د رسخ کړی ځکه یو کس راځي خبر خبروي او هغه خبر راځي خبروي چې په نیوز رسنیو کې یا پام ټولنه کې د خلکو شور مغاسته مخه مخ برابر وي کله چې خلک هغه خبر اوري لاس پر لاس کیږي هم دا شاوخوا د درې مشته وړاندې یو خبر به تاسو هم کتلی وي چې اکدم یو خبر خبر شو چې سبا چې ځینې هیوادونه راپورته کیږي په کورونا نه په افغانستان کې اوسنۍ حکومت پر رسمیت پیژني یعنی دا خبر دومره لاس پر لاس شو چې ځینو رسنیو باسونه پیونی ولا ځینو رسنیو رپورټونه پی جوړ کړل خو ورسته معلومه شو چې دا هیڅ هم نو یوازې یو کس په یو بلارې پراته ولایت کې و کونج کې ناسو خبرې پوسټ کړي وو او دې خبرې ورورو رسمي بنه خپل کړي وو چې رسنیو ته هم مسله ورورسوله خو په ځنګړي ډول کتاب په ټولنیز رسنیو کې وګوره فیسبوک او ټوئیټر کې وګوره جال یا جالی خبرونه که تاسو وګورئ نسبتا نسلو خبرونه تا اصلي سرچینه چې راپورته کیږي دا ډیر ژر لاس پر لاس کیږي ډیر به خلک خبروي او ډیر خلک د دې لپاره خبروي لکه تاسو خپل اشاره وکړ ځینې کسان خپل شخصي ګټه پکې ګوري ځینې کسان خپل شخصي اوګدي پکې پالي دا هغه څه دي چې په ټولنه کې کله نه کله ډیر لوی توانونه هم رامنځته کوي کله نه کله په ټولنه کې دغه عامه شهرتای کله نه کله ځینو رسنیو په دغه په خبري به خو باندې هم یو ډول بداوري رامنځته کوي د دې تر شا لوی لږه د افغانستان غونډه ټولنه کې ډیرې خلکو تر شا کله نه کله هر څوک سیاستوال دی هغه خون کې دی هغه ک ډاکټر دی هغه یو عادي وګړی دی هغه ک بزګر دی کار څوک دی چې ایملایز د کړي خط لیکلی شي د یو خبريال دند پر مخوري کله نه کله یو خبر چې خبروي دا پښتنې ورفرش د مرجع څه شي د سرچینه څه شي دا چې خبروم یا د حقیقت لري او کین لري د دې سرچینه په لټنه نه ورسره بیا هغه لاس پر لاشي چې لامل یې دا مسله راسره وغځېږي یو د عربي او مشهور لیکوال پاړه ویل کیږي چې د نه یو چا پښتنه کړي و چې ته خپل ژوند کې کله داسې غلط شوی چې ته خپل باور کړې وي دوی ویلو چې وخت می خپل سیمو کې کلیوالو کې خپل کلیوالو همزول ته ویل چې په برکلی کې خیرات دی نو ټول خلکو منډه کړه په اصل دا ما دروغ ویل وی کله چې کله د ټول خلکو کلیواله منډه کړه نو ورسره ما مور پس منډه کړه چې یا سن رښتیا خیرات وی کنه نو کله نه کله په ویزو رسنه کې د جال خبرونه دغه سنه مې بڼه رامنځته کوي چې هغه سیل څوک چې خبره کوي هغه نم لار پکې
وره مننه او سلامت اوسی دی رنگیزی تلفون خدا اوس کاتی شو بیرته د ما همکار ورته کوشش کوي چې زنګ ورته ووهو کني ما وخت لاغې او پختم چې کله جالي خبر باندې د رښتیا خبر ګمان کړي او کله شریک کړي کنه خو شنوار صاحب شته شنوار صاحب امر ته دا وای چې کله دی په یو جالي خبر د رښتینی خبر ګمان کړي او شریک کړي دي کنه بیا ورسته درنه یو بل پختنه کوم
ډیر مننه انسان ته د خپلې غلطۍ منل ډیر سخت دي خو ما کوشش هم دا کړی دی متاسفانه هغه خبریالان چې په ټولنیز رسنیو کې خبرونه شریکوي یو به پکې زیما او دا شی چې ما شروع کړ ډیرو خبریالانو ورته مخه شوه او یو ډول هغوی هم د خپل مسلک په اساس باندې چې ځینې خبرونه نشو کولای الته دلته نشرول نو ما خداسي چې خبر مې دقیق کړی نه تر هغه پورې حتی یو ورځ یو چاره تی ویل ول چې تاسو اوس ما نه سره نوال غوډه پښتنه کوي یعنی خبر شریک شو مګر ما بیا هم هغه ډیر پښتنه دومره وکړي چې لکه څوک چې مهم رسنې ته دغه کوي مواد راټولي نو په دې رابطه مې کوم دغه نه ده کړه
خو مخشوي خو یې ورسره لیدلې دي جالي خبرونه په سوشل میډیا کې
او خو لیدلې مې دي زه یو بل خبر اضافه کول غواړم ان سب قصاص اجازه یې تاسو دا زورونو پښتنه وکړه متاسفانه یو خدای دې چې ټولنیز رسنۍ د دریم نړۍ د هیوادونو په خې کوي دي او ک ضعیف دي په همدغه ټولنیز رسنۍ باندې یعنی د دوی په خیده ټولنیز رسنیو نه لړزي وجه دا ده چې ټولنیز رسنۍ چې دا هر یو سړی پکې یو رسنۍ ده هر یو سړی پکې رسنېده. د دې رسنۍ په معلوماتو باندې دغه داسې کېدای شي چې یوازې رسمي نه ده، دغه سرچینه یې رسمي نه ده. دی رسنۍ چې دی د ډېرو مهمو رسنیو کار هم اسانه کړی دی. که ورته وګورو داسې مواد چې حکومتونه تاسې مونږ او تاسې ټول پوهېږو یا رسمي ارګانونه مونږ او تاسې ټول پوهېږو چې یو خبر واقع شوی مې بیا هم وایي چې ردی یې چې دا داسې نه ده، ځکه هغوی خپل تاوان پکې ګوري. اما یوه پیښه واقعي نو ستونزه یې دا ده چې دا د یو شخصي سرچینې نه راځي، په دې اساس باندې ځینې خبرونه رد شي. اما هغه تر ډېره حده پورې واقعیتي که نه، لکه تاسې چې دا وروستیو کې یوه پیښه ولیده ده، اوسنۍ واکمنې ادارې د یو څو کسانو مسایل وو چې هغه ټولنیزو رسنیو شریک کړل. بل دا دی چې په حکومتونو باندې د ولس فشار دی او بیرته په ولس باندې د حکومتونو یا د ادارو د معلوماتو خرڅول دي، دواړه خواوې کشمکش.
ګوره شینواری صاحب،
څنګه خپل خبر دي
دا راته ووایه د دې مونږ اوریدونکو ته، خصوصا هغه ځوانان چې سوشل میډیا کاروي او په خبرونو باندې اعتماد کوي باور کوي. ما او تا او د غزګان خلک به شاهد چې کله مثلا د وی پیخي پاړه باندې د فلسطین یو عکس یا د سوریې یو عکس یا د افغانستان د وی زړې پیخي وکس د وی بلې پیخي سره وتړل شي خبره شي، یا کټمټ د طالبانو د حکومت په انشاء او املا باندې یو مکتوب خپور شي چې واقعیت نه، یا په خادي جمهوریت په وخت کې هم دغه سي جالي مکتوبونه او جالي شیان خبرېدل، خلک څه کولای شي د ټولنیزو رسنیو عام کارکوونکي چې هغه ژورنالیستان نه دي، ځکه مخکې غورزنګ صاحب هم وویل د یو ژورنالیست په توګه او تاسو هم د یو ژورنالیست په توګه وویل چې ژورنالیستان څومره احتیاط کوي د یو خبر سره چې له سوشل میډیا نه یې راخلي تر څو پورې باوري شي چې دا خبر درست دی. عام خلک څنګه کولای شي چې د جعلي خبر او رښتینی خبر ترمنځ توپیر وموندلی شي او د جعلي خبرونو قرباني نه شي؟
لتیرو شاوخوا یو نیم سل کالو رئیس چې رسنۍ ایجاد شوی دی، یا د اخبار او یا د تلویزیون او یا دغه ولست دی د جعلي خبر ښکار دی. په لوی لوی اخبارونو کې جعلي خبرونه نشر شوي، په لوی لوی رسنیو کې جعلي خبرونه نشر شوي، نو دا فیسبوک خو ډېره کوچنۍ خبره ده. تاسو پوهېږئ انصر، زه به یوه ډېره جالبه خبره درته وکړم. یعنی موږ د فوټوشاپ ښکار یو ولسی کچه باندې، او ستونزه دا ده چې هیڅ کله موږ داسې دقیق ورته سوچ نه کوو چې دا مسله توس لږ ورته وګوره چې دا څه فرق لري. بل ورځ ماته یو چا مکتوب راولېږم، وایي چې دا رښتیا دی که دروغ دی. ما ورته وویل، ډېره غصه راغله، ما ورته وویل خیر دی، لږ دغه خپل عقل نه سړی کار واخلي چې دا اوس واقعیت دی که نه دی. ته وګوره دا فونټ چې وګوره دا تغیر شوی دی. نو ستونزه دا ده چې موږ ډېر زر منډه کوو، دا زموږ د خلکو نه یو اشتباه سرزد کېږي چې ډېر زر یو شي باندې باور کوي. لکه زه چې یو شي باندې، یا خبریال چې یا سرنوال چې یا دوی چې دوکان ته ځي، یو شی اخلي تر څو چې په قناعت نه یې حاصل شوی نه یې اخلي. نو معلومات ولې دومره زر واخلئ؟ معلوماتو باندې زر دومره ولې دوکه شي؟ نو دغه یو مسله ده. یو خبره رانه هېره نه شي د ټولنیزو رسنیو د لارې نه د زورونو. ان سب ډېر جالبه موضوع ته به زه درته ستاسې پام راوګرځوم چې نه یوازې دا چې خویندې په ټولنیزو رسنیو کې ټارګټ کېږي، بلکې نارینه هم. کله چې موږ اترا اداره وه، نو باور وکړئ موږ ته داسې شریف خلک راغلي دي چې هم نارینه دي او هم ښځینه دي. داسې کورنۍ راته راغلي دي چې یعنی د ټولنیزو رسنیو د کارونې باندې نه پوهېدو د وجې نه، چې د دوی ته یو چا یو دغه لینک لیږل چې ته دې ته ننوځه، یا هم ما ته د فیسبوک یا د ټویټر پاسورډ راولېږه، ما نه اکاونټ هیک شوی دی، دغه ټول اکاونټ هیک شي، د ټوله ډیټا د کنجلې خور ته لیږلي، رور ته لیږلي، خاوند ته لیږلي عکسونه، هغه ټول د دې سړي په قبضه کې شي. همداسې د ښځو په نامه باندې خلکو ته دغه وشي، هغه ټول معلومات یې لاړ شي ښځو ته ورشي. دا یو ډول یعنی متقابل جرم ګرځېدلی دی چې دا کېږي. یو بله موضوع دا ده چې خلکو که چېرته د خپل ښایسته موټر عکس نشر کړی دی، هغه ټارګټ شوی دی. څنګه ټارګټ شوی دی؟ هغه د غلو د خوانه ټارګټ شوی دی چې دی وتښتي. یو سړی دی په خپل اکاونټونو کې چې دی همیشه د خپل ښه کور، د خپل ښه موټر، د خپل ښه ژوند عکسونه نشروي، روی هغې ته غله ناستې تیار. همدغه ټولنیزو رسنیو نه یې هغه ټارګټ کړی دی، هغه په اړه معلومات راټولوي سره. همدار از یو بل موضوع که ځینې کسان دایي چې د لیکنو د لارې نه ټارګټ شوی دي او وژل شوی دي، حتی طالبان باندې ته ناس تو هم ترګړې ډلې باندې ته ناس و چې دغه به کو چې وګوري چې دا څوک ډیر فعال دی، څوک ډیر لیکونه لري، څوک ډیر زیات نیوکې لري، څوک ډیر منطقي بحث کوي، هغه به ټارګټ شو. د دې وجه نه په هغه جمهوریت ډیر کسان د افغانستان نه ووتل. نو دا یو حتی چارواکي دومره به پخې لړزېدي چې معمولی به یو خبره ولیده بس بیا به مورال د لاسه ورکړی و. ادارو همدا حتی نظامي ادارو به چې د خپل مورال د لاسه ورکړ. نو دغه یو مسله وه چې په
دغه موضوع ته چې ته راغلی دا چې خلک څنګه ټولنیزې رسنۍ کاروي او هغه په اصطلاح د خطرناک او ننګونکي ټکی چې د چیزې نه خلک ورته پام نه کوي، دې ته زبیر تر ترازم بحث وبې کوو. زه اوس ورزم دلته و اوریدونکو دې د بره واخلو چې ډیر وخت منتظر دی. مهرباني وکړئ څوک ولکم زه خبرې کوي.
ان صاحب محترم ته سلام او د میزمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدر در سره پاډی کا کې لغمان نه
ستړی مشل لغمان نه مهرباني وکړه او وروي
نن نه ځکه خو ډیره هم موضوع ته اشاره کړی. اول خو دغه سو بغیر رادیو او نور وسیلې سیدی که فیسبوک دا او که دا تاسو نمونه واخیستل ټویټر او واتس اپ دا دغه په خبر خو بیخي څوک اعتبار هم نه کوي که مخې ته به راشي صحیح ده یو کتنه به هم پرې وکړي چې دا مطلب څه دي، خو که هغه حقیقت هم وي څوک پرې باور نه کوي. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې په افغانستان کې خو په اطراف کې د نه هېڅ کار نه ورکوي، انتنې نه سیګنلې نه وي، که نه کار هېڅ ورکوي د غیر فعال باندې حسابېږي. او پاتې سو ښارونه نه موږ خبر نه وي، که نه چې هغه خلک دوی سره دي هغه سره په کوم مرض اخته وي، خو په اطراف کې چې دا یو زر هغه په حال کې بیانې مثال له خبرې هغه په یو ورځ کې هغه انډیان هم ته دي تا پې چې شی کتلي وا کتلي مې ځکه انتن نه ورکوي. اسانه رسنۍ چې دا باوري رسنۍ چې دا مثلا هغې بنیاد ته خلک ګوري، خبر ته ګوري چې دا د چا له خوا نشر شوی ده. مثلا که د ازادۍ راډیو نه یو خبر نشر شي که هغه په فیسبوک کې که په هر شي کې خلک پرې اعتماد کوي. او داسې خو نه سي یو سړی له کور نه یو شی ما یو عکس ولیده په فیسبوک کې چې یو جلۍ یو بله وړه جلۍ پخې بېخ کې لنډې لنډې خپل کور کې مې چا ته وښود هغې ویلې وی دا خواسې وی کمپیوټر جوړ کړي دي، که نه نو دغه خبره ده څوک پرې اعتماد نه کوي. خلک د یو خبر رسولو هغه دستګاه او هغه بنیاد ته ګوري لکه ازادۍ راډیو لکه بی بی سي مثال له خبرې دا خو که په فیسبوک پارشي نشر کړي خلک پرې اعتماد کوي او په دې شیو خلک اعتماد نه کوي نور د وخت نه نیسي.
مننه همدر صاحب، خدای سلامت لره. شنوار صاحب د همدر صاحب له لغبان نه زنګ وهلې دی، کله ناکله موږ ته زنګ وهي. تبصره د پیلنډه راته ووایه د ده په خبرو.
در دې نظر د زور احترام لرم، دا هم خوشاله مچ په جیلی خبرونه باندې باور نشي کولای او نه کوي. په کار دا ټولو ته همدا چې ډیر دقیق اوسي په معلومات په اخیستلو کې. معلومات هم د انسان ژوند بدلولی شي، د انسان روان ته صدمه رسولی شي، د انسان روان جوړولی شي، مورالونه هم ځپلی شي، مورالونه هم جوړولی شي. همدې دپاره خو دا معلومات چې دی رامنځته کېږي او بیا بېرته خلکو ته رسول کېږي چې مورالونه یا جوړ شي یا ورباندې اغېز راشي. نو زه خوشحاله یم چې دی ورباندې باور نه کوي. خو داسې هم نه ده، یعنی اوس ما ډېر کسان لیدلي دي. یو وخت چې ما د یو کس په رابطه باندې داسې تصور لرو چې دی به په نږدې ورځو کې ځانمرګ بریز وکړي، اما ما چې ولید د فیسبوک په جوړولو سره د هغه نظر یو کال دوه کې دومره تغییر کړو چې زه ورته حیران شوم چې یعنی یو داسې یو مغز کې چې هغه ته فکر کوي چې ګواکې دی به ځانمرګ بریدو کې هغه کې نسیونالیستي افکار را پورته شوي وده یې کړې ده او بیا ډېر قوي پرې ولاړ دی. نو دغه څه ګټې هم لري،
یعنی په مجموعي توګه ټولنیزې رسنۍ داسې دی لکه د کلي حجره یا دیره. اوس خو به نه وي، خو په پخوا وختونو کې په دې کې به مشران هم و، کشران بم و، دی کلی ملاسب بم ورته راتللو، دی کلی نائب هم پکې ناست وو، دی کلی خان ملک بم ناست وو، دیقان بم ناست وو، هر سړی به پکې وو او هغوی به خبرې کولې او د دغه حجرې او دیرې د مجلس نه تا هر څه زده کولی شوه، ښې خبرې دې هم زده کولی شوې، ستونزې دې هم زده کولی شوې، په نیمګړتیاو هم پوهېدې او کېدای شي چې ناسم څه دې هم پکې اورېدلې وای. غورسنګ صاحب وای چې سوشل میډیا په افغانستان کې د قومونو خلکو ترمنځ د کرکې د خپرولو په برخه کې کار کړی، یعنی یو قوم یا یو قبیله بلې ته پکې سپکې سپورې وایي، بلای بلې ته وایي. پخوا خو به چې یو سړي د یو چا په حواله، د یو قوم په حواله باندې خرابه خبره هم وکړه، نو خو واړه مجلس کې به یې کړی وای، یو دوه کسانو به واوري، دا هېره به شوله. خو اوس چې په سوشل میډیا کې کوي یوه خبره چې یو چا ناسمه وکړله، خصوصا قومي ژبني سمتي کرکې په بنسټ باندې وکړله، زرګونه نور خلک ګوري، خلک په عکس العمل خي، او بل اخره تني په اصطلاح د خلکو او ولسونو ترمنځ کرکه جوړ شي. د دې لپاره که څه هم په سوشل میډیا کې دا د کرکې د خبرو په اړه باندې د دوی زیاتره دا د سوشل میډیا د رسنیو هغه د کمیونټۍ کوم قوانین چې دي په هغې کې په دې باندې ډېر سخت بندیز دی، خو متاسفانه د افغانستان او درېیمې نړۍ د هیوادونو لپاره دغه سم نه څارل کېږي یا له پامه غورځول کېږي او پرله پسې پکې خپرېږي. دا مسله تاسو څومره درک کړې ده او څه فکر کوئ په اړه؟
اصل خبر دغه ده، په سوشل میډیا باندې همیشه لپاره سیاست، لوبې، هنرونه دا ډېر مخامخ اغېز لري. که مونږ افغانستان کې مثال ورکوو، رښتیا هم دا ډېره جدي او ډېره د درد وړ مسله ده چې ډېری وختونه به ځینې مشخصې ډلې د قومونو ترمنځ، البته ژبني قومي سمتي مسایل راپورته کوي چې مونږ کله ناکله یوې دا پایلې ته رسوي چې مونږ په راتلونکي په یو ښه راتلونکي باور لرو او تر شا یې بیا دغه شان ادبیات لرو، بیا مونږ یو ډول ناهیلي راپورته کوي. خو که په ځینو نورو هیوادونو کې تاسو هم څه وګورئ، مثلا په هند کې زه یو مثال درکولی شم، په هند کې یو څېړل شوی و چې په 2015 او د 2015 کال د 2013 کال پورې په هلته وکړی و چې ټولنیزو رسنیو د یوې منطقې یا د یوې سیمې خلک د بلې سیمې خلک را سره نږدې کړي هم دي، ځکه دوی ترمنځ چې پخوا کوم سیاسي او مذهبي باورونه وو د ټولنیزو رسنیو د لارې را سره وکتل یا را سره وغږېدل، را سره نږدې هم کړل. دا نه یوازې هند بلکې په نورو نړۍ کې هم وو. خو په ځینو درېیم نړیو کې چې کله بحثونه کېږي، دغلته بیا ډېری مسایل د مثبتو مسایلو پر ځای ډېر منفي خواوې ته ځي. تر شا یې لوی مسایل دغه دي، هم چې دغلته ډېر ځله سیاسي مسلې رامنځته کېږي، چې سیاسي مسلې ډېر ځله بیا ګټې پکې نغښتې وي، چې بیا دغه ګټې کله ناکله قومي او سمتي مسایلو ته مخه کوي، چې دا ډېر ځله سیاسي ګټو پورې تړلي.
مننه کوو غورزنګ صاحب، ما پسې دا وخت را په کمیدو شو، ما سره یو څو د بحث وړ مسایل پاتې دي. کتاب شنوارې صاحب داسې زر زر جوابونه راکړي لنډ لنډ، نو دا بحث به زه تکمیل کړلی شم. شنوارې صاحب، په همدې موضوع باندې د تا نظر هم غواړم. په افغانستان کې چې په کوم بڼه باندې په رسنیو کې د قومونو او همدارنګه د ژبو او سمتونو په اړه کرکه خپرېږي، دی دغه څومره د نورو ټولنو په مقایسه باندې، مثلا یو سړی د یو قوم په اړه باندې، د یو خیل په اړه، د یو سمت په اړه باندې ناسمه خبره وکړي، د نورو عکس العمل راوپاري، ایا فکر کوي چې د کرکې د خپرېدو سره مرسته کړې ده او څنګه کېدلی شي چې د خلکو ترمنځ د یووالي وسیله شي، نه دا چې کرکه خپره کړي؟
بیرته یووالي ته هم ډېر زیات کار پکې شوی دی، بیرته د خلکو په راټولولو کې هم ډېر زیات، یعنی موږ نشو کولی چې په یوه سر باندې ټولنیزې رسنۍ رد کړو. بیا هم دغه مسله حکومتونو ته راجع کېږي. بل ورځ مخکې ورځو کې برازیل چې دی یو اداره دومره قوي دغه ورباندې ولګو، جریمه ورباندې ولګوله چې دوی د څه ورته وایي د قوانینو خلاف دغه یې کړی وه، ځینې اقدامات یې کړي وو. نو حکومتونه باید د دغه رسنیو د مرکزي دفترونو سره یعنی قوي او شدیدې اړیکې ولري. دغه چین کې ولې ستونزه نه را پیدا کیږي، دغه هند کې ولې ستونزه نه را پیدا کیږي. دوی خپل څورته وای ټول ډیټا چې په دوی په سیمه کې، د دوی په ریجن کې، د هیواد جغرافیه کې نشریږي، فیسبوک ته راځي، هغه د دوی د سانسورونو نه تیریږي، د دوی د ورکړیو سانسورونو نه فیسبوک سره، د ټویټر سره، د دوی سره تیریږي، بیا نشریږي.
نن د ما باز دا د ګور شنوار صاحب کلن جواب راکړي، لکه مثلا زه دا ټویټر سپیسونو کې ګورم په کله نا کله چې ورشي د دې پسې باندې چې دغه واوري یو چا به یو بحث جوړ کړی د یو چا پر ضد بل چا، تاسو په مجموع کې فکر کوئ چې دغه بحثونه بالاخره ذهنونه پرانیزي او بالاخره د یو مجموعي یووالي خواته خلک بیایي، ځکه چې مسایل روښانه کیږي او موضوعات روښانه کیږي؟
بلاخره زه تاسو ته یو خبر وکم، په خوا به چې د تاجک او پښتون او هزاره د زمون په هیواد کې د ټوپک نه بغیر په بل شي خبره نه کوله، نن یې په سپیس کې کوي، نه پکې څوک وژل کیږي، نه پکې څوک خوږیږي. او یو دا دی چې ډیر ډیر د آب خلک پکې بیا بشول، خو دا خو دا خو د معاصر نړۍ یو ډول سړی ووایي تنوع ده، دا شیان به پکې کیږي. د ډز لپاره چې کوم بړاس په چا کې راپورته شوی چې هغه په خبره وځي، نو خو د یو لوی تاوان مخه نیول شوې ده. دا شیان به یو وخت داسې د منظموالي خواته ځي. متاسفانه چې په مونږ کې د ټولنیزو رسنیو د کارولو کلتور صحیح نه دی، په دغه باندې غور په کار دی. هر سړی باید سوچ وکړي چې زه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کوم، خبره اچوم، بحث کوم، دا مسؤلیت دی.
مننه. زه به همدا پوښتنه له غورځنګ نه وکم. ښاغلی غورځنګ، تاسو فکر کوئ چې خلک په افغانستان کې په ځانګړې توګه څنګه کولای شي چې سوشل میډیا په ښه توګه وکاروي؟ کلن جواب راکړي، څه ولیکي، څه ووایي، څه پکې وکړي، څنګه ګټه ترې واخلي؟
اصلي خبره خو دغه ده چې ټولنیزه رسنۍ څومره باید وکارول شي، که نه دغه اوس په نړۍ کې خو لوی دغه ساینسپوهان هم دا وایي چې ټولنیزه رسنۍ دومره هم نه دي کارول په کار چې ستا د نورو مهمو کارونو، ستا دغه د پرمختګ لپاره، شاته په راتلونکي کې پاتې دي مخه ونیول شي. ښه خبره دغه ده چې ټولنیزه رسنۍ لپاره هم لکه د ژوند نورو اړتیاو لپاره باید اول یو محلویش جوړ شي چې زه څومره باید ټولنیزه رسنۍ وکاروم. ځکه په ټولنیزه رسنیو کې ډېر ځله مونږ ته چې یو سره ځل لکه تاسو چې وړاندې اشاره وکړه چې دا د کلی حدیرو غونته ده، یو جری غونته ده چې څوک به یو خبر هم پکې کوي، بد به هم پکې کوي، هر ډول خبرې پکې وي. خبر دغه ده چې د لپاره یو چوکاټ باید جوړ شي چې زه باید څومره ټولنیزه رسنۍ وکاروم، څه وګورم، څه ونه ګورم، څه مطالعه کوم، څه مطالعه نه کوم. ځکه ټولنیزه رسنۍ سره خو کې تاسو وګورئ په نړۍ کې دغه د فکری ودې لپاره، د نړۍ کې د ځان جوړونې لپاره هم ډېر څه کتابونه شته، ګڼ نور داسې مسایل شته چې هغه ټولنیزو رسنۍ نه بغیر هم کېدلی شي. مثلا کېدلی شي ته مطالعه وکړې، کولی شي ته ځینو دوستانو سره وغږېږې، کولی شي ته ځینې مسایل زده کړې. یعنې دغه مسایل زه فکر کوم ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه دغه ده چې دا اول د دې مهالویش هم سکیجول شي چې زه دا باید څومره وکاروم، په څلورو ساعتونو کې دوه ساعته وکاروم، یو ساعت وکاروم، که څوارلس ساعته وکاروم، که لس ساعته وکاروم. ځکه چې د ټولنیزو رسنیو ډېر کارول هم بېرته تاوان لري،
ځکه چې مهرباني
د هندي ډېر مشهور دغه بالیوډ ستوري عامر خان، د ده په اړه مې یو ورځ لوستل چې ده ویل چې ما په تېرو لسو میاشتو کې مسلسل ټولنیزو رسنۍ کارولې، زما ډېری کارونه ګډوډ وو، ما هېڅ هم نشول کولای، خو اوس خوشحاله یم چې دغه دوه میاشتې کېږي ټولنیزو رسنۍ نه کاروم. په ژوند کې مې هم لوی تغییر راغلی، کتاب هم ګورم، مطالعه هم کوم، موسیقي هم اورم، کورنۍ ته هم وخت لرم. یعنې دی وایي چې که ډېرې وکاروي ډېر تاوان هم درته
یو ټاکلې اندازه باید وکارول شي. مننه. سلامت اوسئ شنواره صاحب، تاسو مو راته خبرې راټولې کړئ، زه دا بحث تاسو په خبرو پای ته رسوم. او غدا چې وسنیو شرایطو ته په پام چې په افغانستان کې کېدلی شي چې یو کس دی یو پوسټ یا یو انتقاد له کبله تعقیب شي، افغانان دننه په افغانستان کې، ځوانان، نور فعالان څنګه کولای شي په خوندي توګه ټولنیزې رسنۍ وکاروي، داسې څو سپارښتنې کولای؟
متاسفانه زه څو کسان داسې پېژنم چې ما ته راغلل او هغه د یو مخابراتي ادارې سره د تړاو لرل له وجې نه ما ته دوی مراجعه وکړه. تا طالبان ورنا اکاونټونه اخیستی دي او اوس هغه اکاونټونه دوی چلی طالبان چلی او ځنې مسائل چې ډیر سخت دي د ویلو نه دي هغه ورنا رامنځته کیږي. په کار دا ده چې ډیر احتیاط وکړو اوس وخت کې. خو بل خبره دا ده چې تاسو که په همدغه اروپا کې یا په امریکا کې د ډیرو خلکو نه پوښتنه وکړئ چې تاسو واتس اپ لرئ د تبوي چې واتس اپ څه شی دی. اول خدا ده چې وروستۍ خبره چې تاسو وی چې واتس اپ ز پیژنم اول درته چې واتس اپ چی شه ده زینه پیژنم یا فیسبوک ته ز ډیر نه راځم ته په خارجي ته په فیسبوک کې میسج وکي په دوه میاشتو کې به تنه جواب تر لاسه نکې. افغانان دا شي سره احتیاط اخلي یا درې منړې خلک چې دي هر شي سره احتیاط
مننه
ضرور نه چې ځان په دومره موتات کو
مننه سلامت اوسې شنوارې سب وس راته مې همکار وای چې رنگیز جان رخ شولا رنگیز جان تاسو راته لاند کوی وقت په ختمېدو دی چې دغه ډیاسپورا چې تاسو یاد کړی یا بهر میشتي افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې څومره ممکنه ده چې د افغانستان کې دننه په حالات او دننه افغانانو سره تماس ونیسي؟
خپل انسب لکه څنګه چې تاسو ته خپل معلومه ده اوس مهال په افغانستان کې د ټولو رسنیو خپل تړل شوی یا د افغانانو غږ تپل شوی دی بند شوی دی. نو ډیره سخته ده چې د افغانانو هغه غږ دی او که دوی غږ هم پورته کوي په افغانستان کې نو ژوند یې له خطر سره دی. نو دا اوس مهال د میډیا یا د رسنیو مبارزه البته د خارج میشتو بهر میشتو افغانانو لخوا ډیره زیاته اړینه او همدا ډول او مفیده ده ګټوره ده ځکه زه ډیر افغانان چې ځنګړې مثال د مجید الله قرار سره ورکولای شم هغوی په ورځ کې د 200 پیغامونه لا ترلاسه کوي د فیسبوک لارې چې خلک ورته پیدي هغوی دا کار نه ډیر مخکې څخه کوي خو اوس لا ګړندی شوی هغوی پیغام له افغانستانه خلک ورته پیدي چې نوم یې باید ښکاره نه شي او د دوی دغه معلومات باید خپاره شي. نو دغسې کار دغسې خدمت یا دغسې د افغانانو غږ د غږ کیدل او نړیوالو ته د غږ ورسول ډیر زیات اړین دی. په دې کې خارج میشتي افغانان د رسنیو له لارې البته د میډیا له لارې دغه غږ پورته کول ډیر ګټور تمامېدلی شي. نو دا ونډه یې ډیره پکې مهمه د څه په ټول افغانانو غږ کوم چې دغه مبارزه دی وکړي او دې ته دوام ورکړي. مننه
ډیره زیاته مننه له درې واړو میلمنو رنگیزا نور د بشري حقوقو فعال او په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د حقوقو په شمول د بشري حقوقو او نورو ټولنیزو او سیاسي مسلو په اړه باندې لیکونکي خبريال او ژورنالیست همدارنګه شاعر سعید شینواره او خبريال او ژورنالیست تجولي ورزنګ له درې واړو نه تربیه خېچاري.